سلام علیکم. نن پنجشنبه د څوار لسوه څلورم هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه د 2025 میلادي کال د اکتوبر درویشتمه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلي بنت پرون چهارشنبه په یوه بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لوري د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوي چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی، خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي، دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بینټ پر طالبانو غږ وکړ چې فوراً ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 14 اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې دا کړې وه چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسیدونکو د قتل په تور تورن و، قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پرېکړه صادره کړې ده. خو تر دې مخکې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګ وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی، خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه وه چې پکې چاودنه شوې، خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدیږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19 بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنجشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغو نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې له روسیې څخه د اوبلن ګازو پر پیر بندیز به په دوو مرحلو کې ترسره شي. له شپږو میاشتو وروسته د لنډ مهاله قراردادونو او د اوږد مهاله قراردادونو د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګ پر روسي ډیپلوماتانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 26 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوي وای، خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د دغو لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو خزو 22 نفری لوبډله تیره میاشت وروسته له هغې جوړه شو چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړې بودیجه تصویب کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم وخته وی دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي دی ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو دا ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې یو شمېر کابل ښاریان د برېښنا له دوامداره پرچاویو سر ټکوي او وایي چې دې پرچاویو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
په کابل کې یو اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي.
له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکي په خپل وخت اطلاعات له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي.
د اوسنی نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستاني چارواکو لخوا په وروستیو کې پر دوی فشار نه زیات شوی دی.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده، په یو اتاق کې 45 نفر اچولي وو، ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
په نړیوالو مسایلو کې به د عدالت د نړیوالې محکمې له وروستۍ پریکړې خبر شي چې وایي اسرائیل مسؤلیت لري په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته یو شمیر کابل خاریان وایي د برېښنا دوامدار پرچاوي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې پیل شوې لا هم دوام لري چې د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي په نښلولو کار کوي او دا ستونزه به ډېر ژر هواره شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادل وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچا بس پرچوي زیات شده، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچوي ډیره شوي. یوازې 3-4 ساعته یا ډیر تر ډیره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په څلیری ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي، د خو پرتله پرچوي ډیره شوي ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22 ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوي شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نښلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6 اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 20 په خپله ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل
او یو شمیر نور ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یوې موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو درلودونکي راپورونه خپاره کړي. یو شمیر خبریالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل ان ډېرې مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم افغان خبریالانو او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشرې کول د دې لامل کیږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بیلابیل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډوله اطلاعات خپاره شي، بل د خبري مسایلو یو تر ټول مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنېدو په لومړیو کې د یوې خبری رسنۍ مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزه ومنله زیاته کړه.
د افغانستان ټولې رسنۍ کاغه په ولایتونو کې دي او په مرکز کې دي. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د ویان له ادرسه ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې پلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کړي، بے پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله زیاته کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډېر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی.
دغه شان د کابل په تایمنی او سیمه کې د اکتوبر په 15مه د پاکستان د هوایی برید پاړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان یې خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو اکسپانو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینه وی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میشت زرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپی زیاتې شوي او هر ورځ افغانان نیول کیږي او د اخراج کمپونو ته استول کیږي.
پاکستاني پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ول دې ډلې جیو نیوز سې شنبه د اکتوبر په 28مه د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې لدې هواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په پاڼه خپور شوې راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 3,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 28مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل اکسپان لیکلي چې په فیصل آباد کې 3,478 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیس هم لدی یو ورځ مخکې په خپل اکسپان لګ تر لګه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړو. په اسلام آباد او راولپنډي کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوي. هم د پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلي او ګڼ کسان نیولې دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا وروستې خبرې وشوې. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی، وایي موږ یې په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو، وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپو ته ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی چې چوکو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوې، خدا چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوې. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل، پرون د فیصل ټاون لسیمي پولیسي نیولې او د ایستلو کم ته انتقال کړی دی.
کم کې دلته پراته یو، دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو تا کې 45 نفر یې چولې یو، تنګ تنګ ناست یو، ډوډۍ نشته دی او لږه ده تنده ده.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سې شنبه د اکتوبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقونو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندېدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې دي، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو هنرمندانو او د غراز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنۍ او د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوی چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه وه، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې سه شنبه د اکتوبر په 1 له پاکستانه او ایرانه 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسیون په بیان کې چې په ایکسپانې خپور شوې راغلي چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وسلویخ، د هرات د اسلام کلا له لارې 111، د هلمند د بارامچی له لارې 14، او د کندهار د سپین بولدک له لارې 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی همدارنګ وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UN روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر UG ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کیدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه او اوبه، سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوالې محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایي بڼه نه لري، محکمې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انتونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوالې محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو د ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیان همدارنګه هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون تر پخو لاندې کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوای پروان 2015 کال کې د افغانستان وچکالی د نیمې پیړۍ تر ټولو سخت وچکالی ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سقال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط څخه ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له امله سقال کروندو ته لوی زیان رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او پر روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړه چې سکه کال په ټول افغانستان کې د ورخ کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سیشمې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د ورخ د کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. د ادارې ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړي، کروندې او واښې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې ګواښلی او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سږ کال کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ د کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او څارویو ته زیان رسېدلی. دوی سکل د اقلیمی بدلون لامل وچکالی زیاته شوې ده. زموږ کروندو او مالداري ته زیان ورسید. په اصل کې مو هیڅ نه دی کړلی. تقریبا درې کال کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کړلی وو تخمې هم په مقتاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دا وای د وچکالۍ او باران د نوریدلو لامل زموږ غنم ډیره وچ شو. بزګران ډیر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغیز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ لامل سخت اغیزمن شوي، د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ لامل په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړې چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي، چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 2020 ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په دوو برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې، او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. وچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخورا ویجړونکو آفتونو څخه ونګ دي، 2000 کسان په کمړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي، په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو 100 متر پیپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېر دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کینو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. دی ازادی رادیو کارکونکو ته جامع شو چې مجاز نیول.
دما نظر خدا غدا سی رفاتر پچنو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلق ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کړله یا حاصلات ورنکه دا د دې نه په هیول وجه څخه د ما نظر دا غدا چې دا خلکو ته کوم خلک کاروانګر دي دوست باید په هوای ورکول سي په هره ولسوالۍ کې باید انجینران وي چې دوی کاروانګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپه ډېر کنټرول کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخواله ته د پای ټکی کیدی او په یو مثبت شکل باندې اگر رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاریخواله وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبا نه زی.
بله، داخل مان ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دی په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب کرا شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېره کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه وکړي کې او بچان آینده کې جامعې ته یو مریض تقدیم نکي نو باید دې کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي د په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدي او په کور کې جار جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنګي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدي مشکل لري، آرام فضا نه خوښيږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه درکوي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي، څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چیرته دوی ته وضعیت نوم څه نه د منګه کم خوایشات چي دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چي دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو داده ست تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دوی دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچاهي نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکه په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بین ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او له مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور دي، دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دوته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده د جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک ګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو تېر شوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیای کور ته، جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموی په پای قدم باندې قدم کېږدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې ترغه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې یو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دو په فکر کې دي، اوسي د دوی لپاره دي ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
درندستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک. درن دوستانو دا ودی دی اونې دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مال او ملګری.
دو ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شلون.